سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه فرشته سحاق دا خبري ټول کته ستوړاندې کومه پایل کو د نن ورځې په خبرونو د افغانستان د ډیپلوماټیک واستازولو یوې ډلې چې ځان د افغانستان اسلامي جمهوریت د سیاسي قونسلي استازولو د همغږي شورا بولی د هغو راپورونو په اړه چې وایي د ایران د سرحدي ځواکونو په ډزو د هیواد ته اوښتونکي ګڼ افغان وژل شوي خواشیني ښودلې ده. دا شورا چې په یو شمېر هیوادونو کې د افغانستان د پرزیدلي جمهوریت د سیاسي استازولو مشران پکې راټول شوي تېره شپه په یو اعلامیه کې وویل افغان پناه غوښتونکي په افغانستان کې د موجودو ګواښونو له کبله په بهر کې د خوندي ژوند په لټه د خطرناکو سرحدونو د اوښتو هڅه کوي چې د دوی په وړاندې زور زیاتی له هر ډول دینی لارښوونو د ګاونډیتوب له ارزښتونو او له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا د وروستۍ پیښې د هر اړخیز څېړنې غوښتنه کړې ده. د حال وش په نوم د ایران بشري حقوقو رسنۍ چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خپروي د راپور له مخې د تل پر 22مه د ایراني پولیساتو ځواکونو په ډزو کې ګڼ شمېر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. د یادې خبرونې د معلوماتو له مخې دغه پیښه د یک شنبه نه وخته د پاکستان او ایران پولې ته څیرمه په کالاګان سیمه کې شوې ده. ازادي راډیو په خپلواکه توګه د پیښې څرنګوالی او د مرګ ژوبل شمېرې نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او ویلي په روان 2023 کال کې له 15,000 کورنیو سره مرستې کړې دي تر څو د کورنیو بڼوالۍ له لارې د متنوع غذایي حاصلاتو کرلو په وسیله د دوی د ښه ژوند او ښه راتلونکي تضمین شي. د ادارې نن شنبه پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د کلیوالو کورنیو لاسنیوی د خوراکي موادو د حقونو د تامین لپاره اساسي اقدام دی. دغه ادارې تر دې مخکې پرون په یو بل بیان کې ویلي وو چې له څه باندې 15,000 ښځو سره چې د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې دي د چرګو د هغوی د خوراکي موادو واکسین او د چرګانو د پالنې په برخه کې مرستې کړې دي. د جوزجان بلخ پر لوی لاره په یو ټرافیکي پیښه کې د یو تن د مړینې او د یولسو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړل شوی دی. د جوزجان د امنیتي قومندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالستار حلیمی کورنیو رسنیو ته ویلي دغه پیښه پرون مازیګر هغه وخت وشوه چې یو موټر د ډیر سرعت له کبله له یوې ریکشا سره وجنګېده. د په وینا پیښه د خانقا ولسوالۍ په مربوطاتو کې شوې ده. د ټپیانو وضعیت په باب یې څه نه دي ویلي. د سړکونو خرابوالی د ټرافیکي اصولو رایت او د چلوونکو به احتیاطي په افغانستان کې د زیاتو ترافیکي پیښو اصلي علت ګڼل کیږي. ټاکل شوی ده چې د جرمني صدر اعظم اولاف شولس نن د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري چې د منځنۍ ختیځ د کړکېچ او د کډوالۍ د بحران په اړه به ورسره خبرې وکړي. شولس په برلین کې د امریکا د متحدو ایالاتونو له ولسمشر جو بایډن دغه راز د فرانسې او برېټانیا له مشرانو سره تر کتنې وروسته د جمعې ناوخته ترکیې استانبول ته ورسېده. د سوریه او افغانستان له کډوالو وروسته ترکان په جرمني کې د پناه غوښتونکو درېیم لوی شمېر جوړوي. په عین حال کې لویدیځ هیلمن دی چې د اسرائیل له خوا د حماس د لوړ رتبه مشر یحیا سنوار وژل کېدل به په غزه کې له یو کال جګړې وروسته د اوربند لامل شي. په غزه ترنګ کې د اسرائیل د پوځي کمپاین سرسخت منتقد اردوغان په وار وار په لویدیځو هیوادونو د اسرائیل د ملاتړ له کبله انتقاد کړی دی. هغه د اسرائیل دولت یو ترهګر دولت بللی دی. بل لوري ته بیا برلین د اسرائیل قوي ملاتړ دی او له ځان هغه د حق دفاع یې کړی ده. شولس د جمعې په ورځ وویل چې هیله من دی د سنوار وژل کېدل به د اوربند لپاره لار وارکړي. په غزه کې روغتیایي چارواکو ویلي چې د اسرائیل ځواکونو نن سهار وختي د دغه قلمرو په شمالي ښار بیت الاحیا کې یو انډونیزیایي روغتون کلابند کړی او د توپونو ډزې ور باندې کړی دي. د دغه روغتون مشر مروان سلطان موبایل د اسرائیل ټانګونو دغه روغتون په بشپړ ډول محاصره کړی دی. بریښنا یې پرې ور باندې کړی ده او د روغتون دویم منزل د توپونو په مرمۍ وشتل شوې ده. بلخوا د غزې روغتیایي وزارت ویلي چې اسرائیل د روغتون پورتنۍ پوړونه په نښه کړي او زیاته کړې ده چې هلته د روغتیایي کارکوونکو ترڅنګ تر څلوېښت ډېر ناروغان او ټپیان هم موجود دي. اسرائیل د دې میاشتې په پیل کې د غزې په شمال کې نوي پوځي عملیات پیل کړل او وی ویل چې په دغو عملیاتو کې د حماس جګړهمار په نښه کوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیران ژان نوویل باروت نن شنبه په دوه ورځنی سفر د اوکراین پلازمینه کیف ته ورسید. دا سفر داسې مال کیږي چې فرانسې د اوکراین د ثبات ملاتړ ډاډ ورکړی دی. د باروت په داسې کیف ته ورسید چې پر دغه ښار د روسیې د بې پیلوټ الوتکو د حملو خبرداری هم خپور شوی دی. دی به سبا په همدغه ښار کې او له خپل اوکراینی سیال اندریسیب ها سره وګوري. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون ناوخته پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي چې د دې سفر هدف د دې څرګندول دي چې فرانسه به له هیڅ بحران شاته نشي او دا چې اوکراین د خوړو او انرژي په ګډون زموږ د لویې وچې د امنیت په معنا دی. ژان نوویل بارو ته مخکې هم ویلي وو چې د هغو اوکراینی ماشومانو پر برخلیک به هم خبرې وکړي چې د روسیې لخوا اختطاف شوي دي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ غږ آزادي رادیو اورئ. د طالبان حکومت وایي چې د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایران پوله ساتلو لورې د ګڼو افغانانو وژنې په اړه پلټنې کوي، خو لا هم څه نه دي موندلې.
تر اوسه پر دې مورد باندې
او په خبرونه کې د نورو راپورونو ترڅنګ دا به هم واوري چې په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله ډیر کم شوی دی.
کتابو بازار په دوس ورسته کې بیخي ډیر کم شوی دی. شوق یې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی.
خبرونه کې د افغانستان او نړۍ اړوند نور مطالب هم شته. را سره اوسئ، وړاندې به نور راپورونه خپر کړو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم ډیر خراغلی زموږ خبری ټولګې ته پیل کوو. د نن ورځې په راپورونو، د ایران او پاکستان ترمنځ پر پوله د ایرانی پوله ساتو له لورې د ګڼو افغانانو د وژنې د دا پړه خبرګونونو مخ په پراخېدو دی. د افغانستان د ډیپلوماتیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا دغه پیښې غندلې ده او د هر اړخیزه څېړنو غوښتنه یې کړې ده. خو بلخوا د طالبان حکومت بیا وایي که څه هم تر اوسه یې په دې اړه کره شواهد نه دي موندلي، خو خپلو پلټنو ته به په دې اړه دوام ورکوي. په همدې اړه زموږ همکارې فیروزې عزیزي راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
د ایرانی پولیساتو لخوا د ایران او پاکستان پر پوله د ګڼو افغانانو د وزلو او ټپي کولو په اړه د راپورونو لخبرېدو د څلور ورځو په تیرېدو سره لا هم په دې اړه کره جزئیات نه دي خبر شوي. د طالبانو حکومت وایي چې لا هم په دې اړه د دوی پلټنې دوام لري. ازادي راډیو ته د سې شنبې په ورځ د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په رسېدلي غږ کې ویلي،
تر اوسه پر دې مورد باندې
د طالبانو حکومت کې به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ایران او پاکستان سره د دغه پیښې په اړه پلټنې پیل کړي، خو لا یې کوم کره شواهد او اسناد چې په خبره یې د ایراني ځواکونو لخوا د افغانانو وزن وښيي نه دي موندلي. دغه سرچینې ادعا وکړه چې په رسنیو کې خپرې شوې ویډیوګانې د څو تنو هغو افغانانو دي چې په خبره یې تېره اونۍ د ایران او پاکستان ترمنځ د ساروان په کلاګان سیمه کې د قاچاقبرانو او ایراني پولیسو تو ترمنځ جګړه کې گیر سوی و چې په خبره یې په هغه پیښه کې یوازې یو افغان وزل سوی او 15 تن نور ټپیان سوی دي. سرچینه زیاتوي چې د طالبانو حکومت ټاکل سوی پلاوی د غیپولي تاثیر مټول روغتیاي مرکزونه او د پیښې سیمه لنګدې څرلې، خو په دې اړه یې څه نه دي موندلي. خو دا دغه پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي. له افغانستانه بهر او دننه ډیرایو سیاسي څیرو، ډیپلوماټیکو استازولیو، د بشري حقوقو سازمانونو او ان عام خلکو هم دا پیښه غندلې ده. تازه د افغانستان د ډیپلوماټیکو او قونسلي چارو د همغږۍ شورا چې د تیر جمهوري نظام لخوا ټاکل شوی چارواکي مشري کوي، له ملګرو ملتونو د ایران پر پوله د دغو افغانانو د وزل کېدو د پیښې په اړه د کره او هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. دغې شورا د جمعې په ورځ په یوه خبر پاڼه کې له ایراني چارواکو غوښتي چې د افغان کډوالو پر وړاندې هر ډول تاوتریخوالی ودروي او د دې پیښې عاملینو ته سزا ورکړي، خو ایراني چارواکي دغه پیښه ردوي. د افغانستان لپاره د ایران ځنګړي استازي حسن کاظمی قومی مخکې لدی ویلی و چې د ایرانی ځواکونو په ډزو کې د لسګونو افغانانو د وژل کېدو خبرونه ناسم دي. دا په داسې حال کې ده چې د حلواش په نوم د بشري حقونو خبرونې چې د سیستان او بلوچستان اړوند خبرونه خبروي، د سه شنبې په ورځ راپور ورکړ چې ایرانی پولیساتو په لسګونو هغه افغان کډوال چې غوښتل ایران ته واوړي پرې ډزې کړي او وژلې دي. دغه بنسټ د څو ویډیوګانو په خپرولو چې پکې د وژل شویو کسانو جسدونه او ټپیان ښودل کېدل راپور ورکړ چې دا پیښه د یک شنبې په شپه د اکتوبر په 14 د ایران بلوچستان پوله کې د ساروان په کلګان سیمه کې شوې ده. تر هغه وروسته ازادي راډیو ته هم داسې غږونه رسیدلي و چې دغو کسانو پکې ځانونه د وژل شویو د خپلوانو او د پیښې عیني شاهدانو په توګه معرفي کول او ادعا یې کوله چې په یاده پیښه کې ګڼ شمېر افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
مننه لدی چې ازادي رادیو ته غوږ یاست. ورزو د خپلونه بل راپور ته د بشري حقوقو د څار سازمان اندېښنه کوي چې د اروپای ټولنې لملاتړ څخه په ترکیه کې د کډوالو حقوقو څخه د سرغړونې لپاره کار اخیستل کیږي. یاد سازمان پر اروپای ټولنې غږ کړی چې ډاډ ترلاسه کړي چې ترکیه یې لملاتړ څخه د کډوالو حقوقو د سرغړونې لپاره کار نه اخلي. دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال ناوړه چلند او تاوتریخوالی سره مخ کیږي. په همدې اړه د سنا کاکړ راپور ته پکشي.
په ترکیه کې د افغان کډوالو د ایستلو او دوی سره د ناوړه چلند په اړه د اندېښنو په دوام د بشري حقوقو څار سازمان وایي اروپایي ټولنه باید ډاډ ترلاسه کړي چې دا هېواد د کډوالۍ په برخه کې ملاتړ د کډوالو له حقونو د سرغړونې لپاره نه کاروي. یاد سازمان د اکتوبر په 13 په خپله ایکس پاڼه د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي، په داسې حال کې چې له ترکیې څخه د افغان او سوریې کډوالو ایستل روان دي، اروپایي ټولنه دا هېواد د کډوالۍ د مدیریت لپاره تمویلوي. د بشري حقوقو د څار سازمان په ټکو د نړیوالو قوانینو له مخې د هغو کډوالو ایستل منع دي چې په خپلو هېوادونو کې د ځورونې له جدي ګواښ سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنې تر دې مخکې ویلي و چې سوریه او افغانستان د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره ناامنه هېوادونه دي. د بشري حقوقو د څار سازمان ټینګار کړی چې ډیری کډوال چې په ترکیه کې د خوندیتوب په لټه کې دي قانوني مشورې ته لاسرسی نه لري او له مناسبې ادارې او قانوني پروسې پرته شړل کیږي. په ترکیه کې یو شمېر افغان کډوال بیا وایي چې د ایستلو د پروسې پر مهال له ناوړه چلند سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي او د ترکیې د ډیپورټ په مرکز کې وخت تیر کړی، په دې مرکزونو کې د کډوالو د وضعیت په اړه وایي.
راتله له وهل ټکول به کول چا نه شوی کولی زنګ ووهي او خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. د چا ادا نه قبلېده. ډیری کسان یې ډیپورټ کول، یوازې ځینې همداسې چانسي ازادېدل. داسې کسان دي چې یو کال 15 میاشتې 14 میاشتې هلته تیروي او برخلیک یې معلوم نه وي.
په ترکیه کې د کډوالو د ایستلو په مرکزونو کې د کډوالو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د اندېښنو سربېره یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې که بیرته افغانستان ته ستنه شي ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي. یو له دوی څخه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
که زه بیرته هېواد ته ولاړه سم یو کړکېچن حالات خورا سخت نامطلوب او نامعلومه شرایطو سره مخ کیږم او آن امکان شته چې زما او زما د کورنۍ ژوند له ګواښ سره مخ شي.
د بشري حقوقو څار سازمان اندېښنې او د افغان کډوالو د څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په هغه مرکزونو کې چې د اروپایي ټولنې په مالي مرسته جوړ شوي له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. د دغه رسنیو د راپورونو له مخې دغه مرکزونه کډوال په زوره مجبوروي چې د پخپله خوښه ستنېدو اسناد لاسلیک کړي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې مشرانو د پنجشنبې په ورځ په یوه غونډه کې موافقه وکړه چې د پراختیایي مرستو، سوداګرۍ، ډیپلوماسۍ او ویزې پالیسۍ په ګډون د ټولو موجودو لارو څخه کار واخلي تر څو خپلو هېوادونو ته د غیر قانوني کډوالو ستنول ګړندي کړي.
د افغان کډوالو ستونزې مو په ترکیه کې واورې دی. راپور کې راغلی وو چې افغان کډوال لا هم ډېر زیات په ترکیه کې له ستونزو سره مخ دي. دا تانه ترکیه نه ده، په ګڼو نورو شمیرو هیوادونو کې سربیره پر نورو اروپایي هیوادونو پر ګاونډیو هیوادونو کې هم افغانان له کډوالۍ سره په ستونزو کې مخامخ دي. که ګاونډي هیواد ایران ته ورشو، یو بل راپور لرو په دې اړه چې په ایران کې هم افغان کډوال له ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي. په دې اواخرو کې د ایران په کرمانشاه ولایت کې د کرنې سکتور کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګیدلی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د ایران د کرمانشاه د کرنې د سازمان د مشر علي چاله په حواله خبر ورکړی چې له دې وروسته د کرنې په برخه کې د بهرنیو اتباعو ګمارل جرم دی او له سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. په همدې هکله د بدې سپوږمۍ راپور ته غوږ شئ.
له هغې وروسته چې د ایران د خوراکي توکو په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز ولګېده، تازه د ایران د کرمانشاه ولایت د کرنې د جهاد سازمان د کرنې په برخه کې د بې اسناد افغانانو پر کار ګمارلو بندیز لګولی دی. د ایران راډیو ټلویزیون IRIB د چهارشنبه په ورځ د اکتوبر په 14مه د ایران د دغه سازمان د مشر علي چاله چاله په حواله خبر ورکړی چې که څوک افغان کډوال په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار وګماري نو له قانوني چلند سره به مخ شي. علي چاله چاله خبرداری ورکړی چې سرغړوونکي به یوازې له قانوني چلند او درنو مالی جریمو سره نه مخ کیږي، بلکې له مشورتي خدمتونو د کرنې او مالدارۍ اړوند بنسټونو له قراردادونو او د محصولاتو د پلور په برخه کې به هم له امکاناتو محروم شي. نوموړي زیاته کړې چې په دې وروستیو کې ځینې بزګران او کارګمارونکي په کرمانشاه کې افغانان په کار ګماري چې دا یو جرم بلل کیږي. هغه د کلیو له شوراګانو غوښتي چې که افغانان یې د کرمانشاه په کرنیز سکتور کې په کار بوخت ولیدل، دوی ته دې راپور ورکړي څو د دې ډول کړنو مخنیوی وشي. د ایران په کرمانشاه کې یو افغان کډوال چې د نوم له ښودلو ډډه کوي، ازادي راډیو ته وویل:
موږ په کرمانشاه کې د کرنې په برخه کې په کار بوخت وو. لږ تر لږه مو کولای سوای خپله لږه نفقه عمومو، خو اوس یې د کرنې له کاره هم وشړلو او څوک چې کار کوي اوس د شپې لخوا پر دوی چاپه اچوي او له کاره یې شړي.
تمامی جایی که همو کار و بار و زندگیشان هسته بیاره به طرفی
دی زیاتوی چه اوس لویری چوک پی ایران که دی کرن برخه که کار کولو تجره نخه کوی. دا یوازې د ایران کرمانشاه نه ده چې پکې د کرنې په برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګول کیږي. د ایران د البرز ښار په تالغان کې هم یو افغان کډوال چې سلیمان نومیږي ازادي راډیو ته وویل دلته هم د نورو برخو تر څنګ د کرنې برخه کې د افغان کډوالو پر کار کولو بندیز لګېدلی.
په کرنه کې کار کولو ته څوک نه پرېږدي. څوک چې په کرنه کې بوخت و ټول یې ونیول ویلېږل له کور او ماشومانو سره.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د بې اسناد افغان کډوالو پر وړاندې سختۍ او ستونزې ورځ تر بلې مخ په ډېرېدو دي او هره ورځ زرګونه افغانان بیرته افغانستان ته شړل کیږي. تر دې مخکې د تلې په 14مه د ایران د تهران او البرز ولایتونو چارواکو د خوراکي توکو د تولید په کارخونو او روغتیایي مرکزونو کې د افغان کډوالو پر کار ګمارنې بندیز لګولی و. دغه شان په ایران کې د تهران د دندو د تنظیم ادارې هم د ایران په واټونو او عامه ځایونو کې د افغان پلورونکو په هر ډول کار کولو بندیز لګولی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس هم د خبرونو په دې برخه کې بهرني راپور ورسېدلی دی. د اسرائیل حکومت وایي نن شنبه د صدراعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر خوا یوه بې پیلوټ الوتکه توغول شوې ده. په دې پیښه کې چا ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې او د ایران رهبر ژمنه کړې چې حماس ډله به د خپل لوړ رتبه مشر تر وژل کېدو وروسته د اسرائیل پر وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. بلخوا د لبنان حزب الله ډلې چې د اسرائیل د شمال پر لوري توغندي ویشتلې دي. په همدې اړه زموږ د همکار راپور ته غوښی.
د اسرائیل حکومت وای دغه بی پیلوټ الوتکه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري نن توغول سوي خو مرګ جوړلې نه ده اړولې. په اسرائیل کې نن سهار وختي د لبنان له لوري د انداختونو د خطر زنګونه وژغول سول. د اسرائیل حکومت ویلي یو بی پیلوټ الوتکه په قیصریا ساحه کې د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د کور پر لوري توغول سوي و چې نه نتنیاهو او نه میرمنه هغه وخت په کور کې و او په پیښه کې چاته مرګ جوړلې نه ده اوښتي. دا پیښه داسې وخت سوې چې د ایران له ملاتړه د برخمنې حماس ډلې له متحدې ډلې حزب الله سره د اسرائیل جګړه په وروستیو اونیو کې سخته سوې ده. په سپتمبر میاشت کې بیا د یمن حوثي یاغیانو د بن ګورین هوایي ډګر پر لوري هغه وخت یو بالستیک توغندی ویشتلی و چې د نتنیاهو الوتکه په کښېناستو وه. د هغې میزایل مخه نیول سوې وه. په همدې حال کې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهي ژمنه کړې چې د حماس ډلې د لوړ رتبه مشر یحیا سنور له وژل کېدو سره سره به حماس ډله د اسرائیل په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي. خامنهي پرون جمعه ویلي د سنور مړینه دردونکې ضایعه وه، خو د ده په وینا حماس د خپلو نورو مشرانو له وژل کېدو وروسته هم خپلې مبارزې ته دوام ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. سنوار چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر پر اومه پر اسرائیل د ناڅاپي حملې اصلي احترا ګڼل کېږي، تیره پنجشنبه ووژل سو. پر اسرائیل هغه حمله په غزې تړنګه کې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د جګړې د پیل سبب سوه. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال دروختونونو د چارواکو په وینا راپور ورکړی چې په غزه کې د اسرائیل په څو تازه حملو کې د ماشومانو په ګډون یو ویشت کسان وژل سوي دي. په همدې حال کې د لبنان حزب الله ډلې نن ویلي چې د اسرائیل د شمالي شار حیفا پر لوري د لبنان په جنوب کې د حزب الله پر قوي مورچلونو د اسرائیل د حملو په ځواب کې توغندي ویشتلې دي. دغه راز د لبنان روغتیا وزارت نن شنبه ویلي د پلازمینې بیروت په شمال کې د اسرائیل په حمله کې دوه کسان وژل سوي دي. دغه وزارت وایي په جنیه کې د دې حملې هدف یو موټر و. د امریکا متحده ایالاتونه د ایران له ملاتړه برخمنه حزب الله ډله د یوه ترهګري سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې یوازې پوځي څانګه په تور لیست کې شامله کړې ده. د لبنان د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې ځینې څوکۍ هم لري.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
د خبرونې بلې برخې ته ښکاره غلې. د اکتوبر په 13مه د خوست لکنو په سرحدي سیمه کې یو پخوانی دښمنی چې درې کسان پکې وژل شوي او یو تن پکې ټپي شوی وو د قومي مخورو او دینی عالمانو په منځګړیتوب په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمنی 14 کاله مخکې د دوو کورنیو ترمنځ د ځمکې د یوې ټوټې پر سر رامنځته شوی و چې یو کس پکې د ګیلو طرفونو ترمنځ د وسلوالې نښتې پر مهال سخمن وژل شوی وو. قومي او خپلمنځي شخړې په پښتون میشتو سیمو په ځانګړي ډول خوست کې له مهمو ټولنیزو ستونزو ګڼل کېږي او د ګیلو خلکو د ژوند ټول اړخونه زیانمنوي. په همدې اړه د سیمې زموږ د همکار نجیب الله لوخیل راپور ته غوږ شئ.
که څه هم په کلي او قومونو کې شخصي او قومي دښمنۍ له پخوانه د یوې مهمې ټولنیزې ستونزې په توګه پاتې شوي، خو د روغ جوړو په روان بهیر کې دا ځل د خوست د لکڼو په ابراهیم کلي کې د دوو کورنیو ترمنځ 14 کلنه دښمني په دوستۍ بدله شوه. یا د دښمني چې د ځمکې د یوې ټوټې د ملکیت پر سر رامنځته شوې وه او د قومي مخورو او دیني عالمانو په هڅو پای ته ورسېده، په کې د ښکېلو طرفونو دوه تنه وژل شوي او یو ټپي و، خو درېیم کس بیا د دوی ترمنځ په وسلواله نښته کې سهوان وژل شوی و. د پخوانۍ دښمنۍ د یو ښکېل لوري یو استازي ګلزار عالم مشال رادیو تو ویل
نن دار خواندې وکړو دا دی لکان سپنګری مشورون عادمون مشورون ورک ماکی دا ورو بالو مریکو خدای مرکو دای مرکو نن دا دی خدای رخصان دا دار غری دی مصرن وسیو وګی مصر غاړي خل خپ احترام خپ عزت خپ قدر شکر شده می ولیدل سپل سکول او وتل پس سپل سکول کی منو سره لیدلی وران مینا تارول
سولکون کی دی تخوا خو چې د قومي خورو او دنیا عالمانو په منځګړتوب د کلونو کلونو اوږده دښمنی ختمه، د ځمکې کشالۍ حل او د یو بل پر وړاندې له مورچو راکوز شول. د یو بل ښکېل لوري استازي ظاهر شاه وویل
زموږ پیغام ټولو مسلمانانو وروڼو ته دا ده چې خپلو کې وروري وکړئ، په وروري کې خوند او محبت ده او برکت ده او مینه محبت ښه ده، نفرت هیڅ کومه معنا نه لري او بدې پیلې لري او خره دي جان لري.
قومي مخاور او دینی عالمان د دښمنه ژوند ډیر زورون کوي، خو یوای د دوی حسادت چې په خپلو نګدي او لري قومونو کې د خلکو ترمنځ ستونزې حل کی. یو تنزایی اوسیدونکی مولوی محمد علی شاوایی:
دا تسلسل د الله جری ولري نورو قومونو نورو ملتونو ځکه افغانان ډیر وزور ویدل د څلوېښت کوله تیپوسا دا په دې غم و درد و قتل و قتال کې دي نور د الله د امن او د صلح د آرامۍ فضا د الله رمنځته کړي.
د یادونې وړ ده د یو شمېر نورو پښتون میشتو سیمو په شان لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې هم له پخوا د کرنیزو ځمکو، غرونو او سرځایونو د ملکیتونو پر سر دښمنۍ رامنځته شوي، خو په وروستي یو کال کې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو ګڼې دښمنۍ پای ته رسېدلي او دا بهیر په چټکۍ روان دی.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
مننه له دې چې تر دې د مراسمو وړاندې په خبرونه کې پاتې راپور ته به هم وکشي. تاسو زموږ غږ ازادي راډیو او ازادي راډیو وس د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لاندو سپونو نسیه ویش په ټول افغانستان کې په ژوندۍ بڼه اوریدلی شي. ورسو د خبرونې ورستی راپور ته په کندهار کې د کتاب لوستنې دود د تیرو کلونو په پرتله کم شوی دی. کتاب پلورونکي د پیرودونکو د کموالي او بازار د سوړوالي شکایت کوي. په داسې حال کې چې پوهنتون استادان د ستونزه د ټولنې د وروسته پات کېدو نه بولي په دې اړه راپور ته غوښی.
په کندهار کې د مطالعې دود په دې وروستیو کلونو کې مخ په کمېدو دی، او د دې ولایت کتاب پلورونکي وایي د دوی د کاروبار وضعیت هم د پام وړ کمزوري سوی دی. که څه هم په ښار کې ګڼ کتابتونونه او کتاب پلورنځي سته، خو د لوستونکو شمېر او د کتابونو پیرودونکي ډېر کم سوي دي. قدرت الله کریمی چې په کندهار ښار کې یو لڅو کتاب لرونکو څخه دی، وایي کاروبارې په دې ورستوي کې په ډیره کچه خراب شوی دی.
کتابو بازار په داوس ورستوي کې بخیر ډیر کم شوی دی. شو کې د علاقه د کتاب ویلو سره د مطالعه کولو سره ډیر کم شوی دی. قوموم کې ټول بازارونه کمزورې شوی دي. باید اطلاعات او فرهنګ ریاست داسې یو کار وکړي چې هغه د ځوانانو د تشویق لپاره غونډې جوړ کړي، مجالس جوړ کړي، نندارتونونه جوړ کړي چې هغه د لپاره ځوانان تشویق شي او خلکو ته داس روحیه ورکړي چې تاسو مطالعه وکړي. نور پر دغه باندې مه کوئ، مطالعه د لپاره زمینه ورته مساعده کړي او ځوانان تشویق کړي. همدغه
د مطالعه د شوق د کموالی یو لوی لامل په ورځني ژوند کې د ټولنیزو رسنیو د زیاتېدو اغیز بلل کیږي. د پوهنتون استادان وایي ځوانان اوس ډیر وخت په ټولنیزو رسنیو او انټرنیټي محتوا بوختیا، او دا کار هغوی له کتاب لوستنې لیرې ساتي. د کندهار پوهنتون استاد نیاز محمد وایي پر ټولنیزو رسنیو او نورو تفریحي وسیلو د ځوانانو بې ځایه بوختیا د کتاب لوستنې فرهنګ ته جدي زیان رسولی.
په ټولنه کې د مطالعه د کمبوت یو لک چې دی هغه د ټولنیزو رسنیو خورا زیات او غیر هدفمند استعمال دی. ځوانان خپل ډیر وخت دی په ټولنیزو رسنیو او د زیرو کومبایلونو په کارولو کې تیری، او دا د دې لامل کیږي چې دوی د کتاب څخه لیرې پاتې شي.
سربیره پر دې د کتابونو څخه د خلکو د لیرېوالي یو بل لامل د خلکو اقتصادي ستونزې بلل کیږي. کتاب پلورونکي وایي د اقتصادي ستونزو زیاتوالی هم د کتاب د پیرودونکو شمیر کم کړی دی. منظور احمد صالح یو بل کتاب پلورونکي وایي د افغانستان د اوسنی اقتصادي وضعیت له امله ډېرې کورنۍ د خپلو ورځنیو اړتیاو پوره کولو لپاره مبارزه کوي، او د کتابونو پیرلو او لوستلو لپاره نه پیسې لري او نه وخت. منظور احمد زیاتوي چې ځینې خلک ان خپل زاړه کتابونه د پلور لپاره پلورنځوي ته راوړي.
په وروستیو وختو کې د کتاب پروس ډېر کم شوی، د پخوا پر طلبه ډېر کم شوی دی، او داسې پېښ شوي دي، ډېر پېښ شوي دي چې ځینې ځوانان راغلي کتابونه راته راوړي دي چې درس خران سي. په داسې حال کې موږ ورته وایو چې موږ استعمال شوي کتابونه رانیسو، زموږ سره خپل نوي زیات پراته دي. ځوانان ذهني شکنجه دي، ذهني جوړښت نسته، اما مفاهیم نسته ورته. او همدارنګ ځوانان یې خود زموږ ژوند د اول سرم د مطالعې سره شوق متاسفانه ډیر کم دی. اوس په درسي کې کم سوی د کاروبار نشتون دی، ځکه چې څوک وایي زه کاروبار و نه لرم، کار مې سم نه، زه به کتاب چی شو اخلم. نو دغه ژوند د زموږ سرکل ټول یو د بل سره تړلی دی.
د کتاب لوستنی د کلتور د دا ډول زیوال حالت په اړه د پوهنتون استادان خبرداري ورکوي او وایي که دا حالت همداسې دوام وکړي نو د افغانستان راتلونکی نسل به له تعلیمي ودې او ذهني پرمختګ څخه محروم پاتې سي. استاد نیاز محمد ازادي راډیو ته وویل چې د کورنیو د غړو په ځانګړې توګه د والدینو لخوا د کتاب لوستنې فرهنګ نه ترویجول هم لویه ستونزه ده. هغه باور لري چې که کورنۍ له خپلو ماشومانو او ځوانانو څخه د کتاب لوستنې غوښتنه ونه کړي او هغوی ته وخت ورنه کړي نو ټولنه به د تعلیمي او فرهنګي زوال سره مخ سي.
اړینه دا ده چې هم کورنۍ او هم په ټوله کې فرهنګي ادارې او علمي او کلتوري ادارې دوی د مطالعې د ترویج او د مطالعې د فرهنګ د ترویج پروګرامونه ترتیب کړي او هغه طرح کړي رایای کړي تر څو پورې ځوانان لا زیات تشویق شي.
په کندهار کې د کتاب لوستلو او کتاب پلورلو له پیکه کېدو سره د کتابونو د چاپ بازار هم ډیر سور سوی دی چې له امله یو شمېر کسان چې د دې صنعت برخه وه بیکاره سوي دي.
قدرمنو اوریدونکو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونی